سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19 یوشت او 15 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوسطه خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي، خو له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونو ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي د لوی اختر له رارسېدو سره په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو او د قربانۍ لپاره د څارویو د لیږد او ذبحې له پلوه اندېښنه لري. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې ناروغۍ پیښې له څارویو څخه انسانانو ته لیږدول کیږي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده. بلخوا د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د 2024 کال پایله په تیرو 5 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي او له امله یې شپږ تنه مړه شوي دي. طالب چارواکو اندېښنه ښودلې چې د سږني کال په دوو لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د کانګو تبې ناروغي 8% زیاته شوې. په 2023 کال کې په افغانستان کې د کانګو تبې له 200 زیاتې پیښې ثبت شوې وې او شاوخوا 100 تنه یې مړه کړي وو. د بهرني عمل د خدمت په نوم د اروپایي ټولنې یوې ادارې له افغانانو سره د تعامل لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې د جوړولو اعلان کړی. د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې اروپایي ټولنه افغانان یوازې نشي پرېښودی او په دې غونډه کې چې نیټه یې نه ده اعلان شوې، د هغو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو او د بشري مرستو د رسولو لپاره تر ټولو اغیزمنې لارې چارې تر بحث لاندې نیسي. اروپایي ټولنې د بیان په دوام لیکلي چې د دې ټولنې بشري مرستې د اړو خلکو لپاره د هیلو کړکۍ ده. حماس ډله وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر د طرحې په اړه خپل غبرګونې له یو لړ ملاحظاتو سره قطري او مصري منځګړو ته سپارلی دی. حماس او اسلامي جهاد چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلو په توګه پیژندل کیږي، پرون وویل دوی یوې موافقې ته د رسېدو لپاره مثبت دریز لري او لومړیتوب یې دا دی چې جګړه په قطعي ډول بنده شي. د حماس یو جګپړي چارواکي د لبنان المیادین ټلویزیون ته وویل چې د ډلې د ولسمشر جو بایډن د طرحې په اړه یو لړ ملاحظات منځګړو ته سپارلی دي، خو د چارواکي جزئیات روښانه نه کړل. واشنگټن ویلي چې د حماس د ځواب ارزونه کوي. متحده ایالات وایي د اوو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشریزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگټن به د جی او په غونډه کې چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراز د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. لویدیز هغه لارې چارې لټوي چې د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه ترلاسه شوي عواید له اوکراین سره د مالی مرستې په توګه وکاروي. ښاغلي کربي زیاته کړه چې لویدیز هیوادونه به د روسیې د جنګي ماشین د لګښتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړي. او د فوټبال نړیوال جام او آسیایی جام ته د لارموندنې په لوبو کې افغانستان پرون له کویت څخه 1-0 ماتې وخوړه او د آسیایی ملتونو د جام سیالیو ته نیخ په نیغه د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. پرون د الف ګروپ په لوبډلو کې افغانستان کویت ته او هندستان قطر ته لوبې وبایللې چې په نتیجه کې کویت او قطر آسیایی جام ته لاره پیدا کړه. افغانستان د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویت سره برابر روان و، خو د دوهمې نیمایي په 1:30 دقیقه کې کویت یو ګول وهم. آسیایی جام ته د لارموندنې د دریم پړاو سیالۍ به د افغانستان په ګډون د 24 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 پیل شي او د 2020 کال د مارچ وبخي او د 2026 کال د مارچ تر 1:30 پورې به دوام وکړي. سموک غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د شایب پشهي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل تازه راپور کې پر طالبانو کلکې نیوکې کړې دي. په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز زر ورځې پوره کیږي.
داسې ورځ به هم چې ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هرڅه راته وویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د طالبانو حکومت وایي د روان میلادي کال له پایله له 400,000 ډېر کډوال له ایران او پاکستانه ایستل شوي دي.
15 میاشتې کېږي چې د پاکستان هیواد څخه راستانه شوي وو. د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره وو، بل موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. ماشومان هم چې دي د تعلیم څخه محرومیږي.
په نړیوالو مسایلو کې اوکراین د برلین له کنفرانس څخه د خپلو تاسیساتو د بیارغونې لپاره د میلیاردونو یورو مرستې تمه لري. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ نوی راپور پرون خپور شو. دا راپور چې د ښځو د حقوقو د نقص له کبله پر طالبانو کلکې نیوکې پکې شوي، د جون په 13مه د بشري حقوقو د شورا 55مه ناستې ته وړاندې کیږي. د بنټ په راپور کې پر ښځو د تعلیم محدودیتونه او روغتیا، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسی او غنې نورې بشري ناخوالې رانغاړي. سفیولا ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ریچارډ بنټ نوی راپور پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یوشت مخیز راپور د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله د ښځو او نجونو حقوقو تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بنټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. هغه د بیلګې په توګه د 2023 کال له جون راهیسې د طالبانو لخوا د ځینو حقوقو پالیسیو یادونه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه یې لا پسې مات کړي. د 2023 کال په جون کې د بنټ په خبره طالبانو بهرنۍ نا دولتي موسسې د تعلیمي پروګرامونو له مخته وړلو منع کړل، چې پکې محلي ټولګي هم شاملېږي. د راپورو له مخې د کندهار په ولایت کې سلګونه هغه محلي ټولګي تړل شوي چې یونیسف تمویلول، او پکې له ښوونځیو محرومې زرګونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت وو. بنټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2023 کال راهیسې نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیری او جنسي ځورونې پیښې زیاتې کړي، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سخت وي. ریچارډ بنټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي، او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. بنټ خبرداری ورکړی چې که نړیواله ټولنه د طالبانو د درولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي، د هغوی دا کړنې خورا بد نسلی اغیز پریږدي چې ټول نړۍ به ترې زیانمنه شي. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار د ریچارډ بنټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی دی. هغې ویلي، افغان ښځې او نجونې حس کوي چې نړۍ هیرې کړي، او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر دغه راپور د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره جنایتونو جدیت په ډاګه کوي. طالبانو لا د دې راپور تر لیکلو پورې د ریچارډ بنټ د دغه مفصل راپور په اړه څه نه دی ویلي. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقص تورن پیژندل شوی وو. تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم چې د روسیې د کازان په قربتوب د پوهنې په یو نړیوال فورم کې د طالبانو د پوهنې د وزیر حبیب الله آغا په ملتیا ګډون کړی، د نړۍ ځینې هیوادونه تورن کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د ندیم او حبیب الله آغا په مشرۍ وزارتونه او تر هغه ورپورته د طالبانو رهبري له ښوونځیو او لوړو زده کړو ملیونونو افغان جنود محرومیت اصلي مسؤلین بلل کیږي. دوی د نړۍ له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره د تعلیم او لوړو زده کړو په برخه کې له خپل دریز نه دی په شا شوي.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په تازه راپور کې پر ښځو د تعلیم محدودیتونه، روغتیا، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسی او ګڼ نور بشري مسایل رانغړل شوي دي. په افغانستان کې د نجونو پر ښوونځیو د بندیز زر ورځې په پوره کېدو دي. له ښوونځیو محرومې نجونې وایي چې ژوند یې تیاره دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت د 1400 هجري لمریز کال د وږي په 26مه له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې وتړلې او اعلان وکړ چې د یو میکانیزم له جوړولو او د دوی د مشر له فرمان ورسته دا بندیز لري کوي، خو برعکس پرنجونو او خزو محدودیتونه نور هم زیات شول.
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره ته قفس دی که نه، انت دا نور څومره وي؟ بس دی که نه، بس دی که نه، بس دی که نه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به هم چې ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېولې او له یو طاقبه هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هرڅه راته ویل، خو زه بېخي روانه شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېولې. زه به څه کوم؟ ما آینده به څه کېږي؟ ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محروم دي. ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسیدونکي او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمه ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې بخلی که حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینی یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولې طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو؟
چرا طالبان ما را نمی‌مونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي، پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي، په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل،
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي، ځکه 55 اسلامي هیوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، پوهنتون نه خلاص دي، او هغوی تر ډاکټر زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې دربار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
A thousand days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره له زده کړو پرته زر ورځې وحشتناکه دي. په تېره د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وژنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې له زده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر بروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅکله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان ذبیالله مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې ل 2020 او 2022 کلونو وروسته به ساره لوګه او د خوړو خوندیتوب مخ په کېدو دی، خو لا هم د هیواد ل څلرمه برخه زیات وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د هم ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو ل بیا واکمنېدو وروسته بشري ناورین نور هم پیچلی او لا پراخ شوی دی. د سازمان پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د خپلو مرستو د دوام لپاره 680 میلیون ډالرو ته اړتیا ښودلې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان له څلورمې برخې ډېر وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړې چې په 2021 او 2022 کلونو کې له بېسارې لوږې وروسته په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب مخ په ښه کېدو دی، خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې ډېر وګړي یعنې 2.4 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. WFP وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د نغدو پیسو د کمښت تر څنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، چې دې ټکي په افغانستان کې بشري ناورین نور هم پیچلی او ډېر کړی دی. WFP زیاته کړې چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې شدیده خوارځواکي له بیړني حالت څخه لوړه ده او ښایي په راتلونکي کې لا پسې زیاته شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو نیمه برخه او د امیدوارو او شیدو ورکوونکو میندو څلورمه برخه د ژوند ژغورلو لپاره د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې په راتلونکو 6 میاشتو کې د مرستو د دوام لپاره 650 میلیونه ډالرو ته په بیړنۍ توګه اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. د کابل اوسیدونکي پریګل چې د خپلو 15 ماشومانو د روزلو مسؤلیت پر غاړه لري او طاهره د پروان ولایت اوسیدونکي وایي،
زه څوک نه لرم چې را سره مرسته وکړي. زه په کور کې ګټونکی کارګر نه لرم. زه په کورونو کې کار کوم او خپل ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ برابروم. زه د درېو ماشومانو مور یم. زما میړه ناروغه دی. هغه په یوه هټۍ کې کار کاوه او درانه شیان یې کاته پورته کول او هغه ډېر تر فشار لاندې و. د ملا تکلیف لري. زه واقعا مرستې ته اړتیا لرم. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو. 4 میاشتې کېږي چې کرایه مې نه ده ورکړې. موږ حیران پاتې یو چې څه وکړو. څوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي و چې د مې په میاشت کې 2.3 میلیونو اړمنو سره مرسته کړې، چې خوراکي مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره پکې تغذیه شامله ده. WFP دا هم ویلي چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. هممهاله نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لا زیاته کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د برلین له کنفرانس د اوکراین د دفاع او تر جګړې وروسته د بیارغونې لپاره د میلیارډونو یورو مرستې تمه لري. د برلین په کنفرانس کې چې پرون پیل شو او نن به هم دوام وکړي، شاوخوا 2000 سیاستوالو، سوداګرو او د نورو برخو استازو ګډون کړی. په دې اړه نور د سفیولا ستانګزی پر راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د برلین د کانفرنس په پایل کې ویل د روسیې د بریدونو په نتیجه کې د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو نیمایي برخه ویجاړه شوې. هغه ویلي د برلین له کانفرنس دا تمه لري چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو د تولید، د برېښنا د بنسټیزو تاسیساتو د بیا رغونې او نوي کولو لپاره میلیاردونه یورو مرستې وکړي. هغه ویل که چېرته د روسیې د ترګریزو هڅو وړتیا محدوده شي، بیا به د واقعي سولې منلو ته اړ شي. زیلنسکی د جرمني له صدراعظم اولاف شولتز سره په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال زیاته کړه،
دا مهمه ده چې واقعیت سره مخ شو. دا جګړه یوازې د دې لپاره روانه ده چې پوتین د اوکراین په وړاندې زموږ په وړاندې د جګړې ترهګرۍ او بریدونو د دوام امکان لري. کله چې د روسیې لخوا د خپلو ګاونډیانو د ترور کولو توان محدود شي، روسیا به مجبوره شي چې د رښتینی سولې لپاره لار ومومي. زیلنسکی وویل په ګډه د روسیې مخه نیولی شو او وخت یې رارسېدلی چې متحدین اوکراین ته ټولې وسلې په واک کې ورکړي چې په مټې روسیه وباسي. د برلین د کانفرانس د اوکراین د ملاتړ لپاره د 2000 سیاستوالو، سوداګرو او نورو مخکښو استازو په ګډون جوړ شوی. ورته کانفرانس تیر کال په لندن کې هم د اوکراین د ملاتړ لپاره جوړ شوی و. زیلنسکی داسې وخت له خپلو متحدینو د روسیې په وړاندې د درېدو لپاره لا زیاته مرسته غوښتې چې د امریکا متحدو ایالتونو سږ کال د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرسته ورسره وکړه. همداراز د تازه راپورونو له مخې متحده ایالتونو د اوکراین د پوځ آزوو لانجمنې قطعې ته د امریکایي وسلو او روزنو د انتقال پر سر بندیزونه لرې کړل. په دې سره به د اوکراین دې قطعې ته چې د جګړې لومړیو کرښو کې دي د جنګ لا زیات قوت ورکړل شي.
له آزادۍ رادیو د راپورونو برخه ته دوام ورکو. د طالبانو حکومت وایي د 2023 کال پیل تر دې دمه له 400 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستانه په زور ایستل شوی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو سره د مرستې او استوګنې د کمیسیون ویاند سیمه ایز راستنیو ته ویلي چې هر ورځ له دې دوو ګاونډیو هیوادونو څخه شاوخوا 2000 افغانان هیواد ته راستنیږي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د 2023 کال له پایله تر اوسه له 400,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي، چې د یادو کډوالو 50% له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د حکومت افغانستان ته د کډوالو او ستنیدونکو د مرستې او استوګنې د کمیسیون ویاند خار یوسف احمدی امریکا غږ ته ویلي چې هر ورځ له دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 2000 افغانان افغانستان ته راستنیږي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کډوال وایي سره له دې چې له دغو هیوادونو څخه په زور ایستل شوي، خو په افغانستان کې هم د دوی وضعیت ښه نه دی. نایب ګرزیوانی چې له ایرانه په زور ایستل شوی، د ځان د ایستلو د څرنګوالي او ستونزو په اړه وایي:
زه د ایران په اصفهان کې د دولت آباد په خارګوټي کې په کار بوخت وم. د ایران حکومت زه او زما د کورنۍ غړي ونیولو. موږ د ماښام ډوډۍ خوړله چې دوی زموږ کوټې ته راننوتل. که څه هم موږ کارتونه لرل، خو بیا هم دوی له پولې واړولو. دلته هم ستونزې او ډېر لګښتونه لرو، نه کار شته او نه عاید.
کامران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له پاکستان څخه راستون شوی او په ننګرهار ولایت کې اوسیږي. هم شکایت کوي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
پنځه میاشتې کېږي چې د پاکستان هیواد څخه راستانې شوي. زمونږ کاروبارونه هم نشته دی. د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره و. بل موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. ماشومان هم چې دی د تعلیم څخه محرومیږي، ځکه نو تعلیم چې کې کتابچه لګي، قلم لګي، مکتب ته به لیږي. نو موږ وضعیت ډېر خراب دی، ځکه کاروبار نشته دی. نور خوراکي مواد هم ډېر ګران دي، نو ډېر په سختۍ باندې برابرېږي.
له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي او د سرپناه او د ژوند د نورو اړتیاو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره خبرې وکړې، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه شان هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت افغانستان ته د راستنیدونکو د مرستو او استوګنې د کمیسیون د ویاند قاری احمد یوسف احمدی نظر هم واخلو، خو نوموړي هم په دې اړه ځواب را نه کړ. د هغو موندنو له مخې چې ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکس پاڼې راټولې کړې، د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبه پورې له یادو هیوادونو 15,000 او 229 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د 2023 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان حکومت له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې تر ننه دوام لري. هممهاله د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د 2023 کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو بهیر پیل کړ. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریله پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. قدر من اوریدونکو په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرو او د تیر سره اوسې خو اوس یو روستای راپور لرو. نن د جون 12مه د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. څه کال د دې ورځې شعار پر ژمنو عمل او د ماشومانو د کار پای اعلان شوی او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو له جبري کار سره د مبارزې په هدف منزل کیږي.
نن د جون 12مه د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د کار نړیوال سازمان آی ایل او په ټوله نړۍ کې د خپلو شریکانو سره د ماشومانو د وضعیت او کار په اړه د پوهاوي لوړولو او د دې نړیوالې ستونزې د لمنځه وړلو د هڅو په هدف نمانځي. دغه سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ماشومان باید زده کړې او لوبې وکړي، تجربې ترلاسه کړي او نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه د ماشومانو کار ته باید پای ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو له امله سلګونه زره نجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې شوي او زرګونه نور ماشومان د سختې بېوزلۍ او د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او سختو او درنو کارونو کولو ته مجبور شوي دي. اتکلان روهیت په بغلان ولایت بلخومری ښار کې یو بازار کې پر کراچۍ یعنی لاسګاړی کار کوي.
اتکلان بازار کراچۍ لاندې کراچۍ غاړه مشر دی شوې ورځ کار کوم ګورګا کارامې فغاله او کافته کې کله یو غیر مکتب زم کارامې زم.
یو بل افغان ماشوم لاسکلن حمزه وای په خوست ولایت کې د یو مستری یعنی جنراتورونو جوړونکو شاګرد دی او په ورکشاپ کې ورسره کار کوي. دای وای مجبور دی چې له سهار تر شپې کار وکړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. حمزه ازادي رادیو ته وویل،
لاسکل عمر لرم دا گیزا سری مخم امر د کورګم د کورګم ا لاسل پیر کې وی دای ځکه چې شاګرم دولنه موږ د وختونو دو چې باید موږ څنګه کو زار مونږ چې باید مو هغه مکتب وای راوای درسم نه پاري وای باید تر مې باید تعلیم کړه وای تعلیم ګټه لري ابا کې ګم چې دای لو بکی دای راکی څنګه خوام دینه څنګه لای وعلیکم مسجد بغوړې وی.
یوازې حمزه او روهیت نه دي چې کار کوي، بلکې زرګونه نور ماشومان هم په ورته شرایطو کې ژوند کوي. دا ماشومان په ورکشاپونو، سړکونو او آن درانه او سخت کارونه کوي چې له خپلو اساسي او لومړنیو حقونو لکه د زده کړو او لوبې کولو له حقه بې برخې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي صفا چې میړه یې مړ سوای، ازادي راډیو ته وویل مجبوره ده چې خپل 12 کلن زوی د کار لپاره بهر ولېږدوي.
زوی می 12 کلن دی، ناروغ هم دی، پښتورګي درد کوي. دوی موټرو ته سپرلی پیدا کوي. طالبان هغه ماشومان چې بهر کار کوي نه یې پرېږدي چې موټرو ته سپرلی پیدا کړي. زوی می د سپرلی په سر لس افغانۍ اخلي، نو په ورځ کې له 15 تر 16 موټرو ته کار کوي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې مینا وایي، سره له دې چې زامن یې ښوونځیو ته د تګ لیواله دي، خو مجبوره ده چې پر هغوی کار وکړي.
ښوونځیو ته لیوالتیا شته خو پیسې نشته، نه پوشاک لري نه څښاک لري، خو ډېر غواړي چې درس ووایي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنیو د ښځینه سرپرستانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په یو راپور کې ویلي و چې اوسنی حالت په دغو کورنیو کې له وخت وړاندې د نجونو ودولو او د ماشومانو د کار کولو لامل سوی دی. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو وضعیت خورا کړکېچن دی. د دوی په باور د اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو له امله ډیری ماشومان ښوونځي ته د تلو پر ځای سختو کارونو ته اړ کېږي چې د زده کړې او ماشومتوب اساسي حق
پر اخلي د ماشومان د حقوقو فعال او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان د حقوقو د خوندیتوب د څنګ په خوانی مشر نجيب الله زدران ببرکسي ازادي رادیو ته وویل
د ماشومان د درانه کارونو د شاخه کارونو لپاره هغه تدابیر د دې شته خپل په اوس وخت کې کولای شي چې چارواکي د کورنۍ او د اقتصاد سطح لوړ کړي دا د دولت مکلفیت دی چې د کورنۍ او د ماشومان وضعیت ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي په خاصه توګه ماشومانو ته
دی له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دغو ماشومانو د حالت د ښه والي لپاره لا زیاتې مرستې وکړي او زده کړو ته د هغوی د راستنېدو لپاره عملی حل لارې چارې ولټوي د ماشومانو د کار او د هغوی د پالنې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت خود راپور تر خبرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون 12مه د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي تر څو د کارګر او ماشومانو حالت وڅېړي او د دوی د کار د ختمولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي دا ورځ په لومړي ځل په 2002 کال کې د کار نړیوال سازمان ILO لخوا ونومول شوه سکل د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې شعار دا دی چې راځي خپلې ژمنې پوره کړو او د ماشومانو کار پای ته ورسوو
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې راسره اوسې قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ پروګرام خبریږي خو اوس خبرونه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د لوی اختر له را رسیدو سره په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو او د قربانۍ لپاره د څارویو د لیږد او ذبحې له پلوه اندېښنه لري اف ای او پرون پر خپله ایکس پانه لیکلی دی چې د دې ناروغۍ پیښې له څارویو څخه انسانانو ته لیږدول کیږي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده بلخوا د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د 2024 کال پایله په تیرو 15 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي او له کبله یې شپږ تنه مړه شوي دي طالب چارواکو اندېښنه ښودلې چې د سږني کال په دوو لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د کانګو تبې ناروغي 8% زیاته شوې په 2023 کال کې په افغانستان کې د کانګو تبې له 1200 زیاتې پیښې ثبت شوې وې او شاوخوا 100 تنه یې مړ کړي وو د بهرنی عمل د خدمت په نوم د اروپای ټولنې یوې ادارې له افغانانو سره د تعامل لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې د جوړولو اعلان کړی د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې اروپای ټولنه افغانان یوازې نشي پرېښودی او په دې غونډه کې چې نیټه یې نه ده اعلان شوې د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو او د بشري مرستو د رسولو لپاره تر ټولو اغیزمنې لارې چارې تر بحث لاندې نیسي اروپای ټولنې د بیان په دوام لیکلي چې د دې ټولنې بشري مرستې د اړو خلکو لپاره د هیلو یوه کړکۍ ده حماس دلوی په غزا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر د طرح په اړه خپل غبرګونی له یو لړ ملاحظاتو سره قطري او مصري منځګړو ته سپارلی دی حماس او اسلامي جهاد چې دواړه د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي ډلو په توګه پیژندل کیږي پرون وویل دوی یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مثبت دریز لري او لومړیتوب یې دا دی چې جګړه په قطعي ډول بنده شي د حماس یو جګپړي چارواکي د لبنان المیادین ټلویزیون ته وویل چې د ډلې د ولسمشر جو بایدن د طرح په اړه یو لړ ملاحظات منځګړو ته سپارلی دي خو د چارواکي جزئیات روښانه نه کړل واشنگټن ویلي چې د حماس د ځواب ارزونه کوي متحده ایالات وایي د اولو یو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشریزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې په ضد نوي اقدامات اعلان شي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي کربی زیاته کړه چې واشنگټن به د G7 په غونډه کې چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه او همدارس د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړی لویدیز هغه لارې چارې لټوي چې د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه ترلاسه شوی عواید له اوکراین سره د مالی مرستې په توګه وکاروي ښاغلي کربی زیاته کړه چې لویدیز هیوادونه به د روسیې د جنگي ماشین د لګښتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړي او د فوټبال نړیوال جام او آسیایی جام ته د لارموندنې په لوبو کې افغانستان پرون له کویت څخه 1-0 ماتې وخوړه او د آسیایی ملتونو د جام سیالیو ته نیخ په نیغه د لارموندنې چانس یې له لاسه ورکړ. پرون د الف ګروپ په لوبډلو کې افغانستان کویت ته او هندوستان قطر ته لوبې وبایللې چې په نتیجه کې کویت او قطر آسیایی جام ته لاره ومونده. افغانستان د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویت سره برابر روان و خو د دوهمې نیمایي خوب په دوهمه نیمایي کې په یو اتیایمه دقیقه کې کویت یو ګول ووهه. آسیایي جام ته د لارموندنې د دریم پړاو سیالۍ به د افغانستان په ګډون د 24 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15مه پیل شي او د 2026 کال د مارچ تر 1.5 پورې به دوام وکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطه هم در دستش، شویه ببینی که این نفسوار هم اندازه و پیش پیش میره میگه برو چی کنیم زن چیست میگه.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمیر نارینه چې کله له میرمنې سره له کور څخه بهر ځي بیا په یوه لاره تګ شرم او عیب ورته ښکاري. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابریانې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي. پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره لوګدی مدیر په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ او حقونو څخه به برخې شوې دي. چیرې تک د کالیا غوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه بعد د کورنۍ د نارینه په خواخه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپل آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړې، د کورنیو یو شمېر نارینه وو ته دا لار نور هم خلاصه کړې چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي:
ما شار میرم، میگه تو کاتی ما چی میتونی که میری؟ می شرمم. خب بابا زنت هست، حق داره سرت.
وای زه ښار ته ځم، بیرته ورته ویل کیږي چې ته ما سره څه کوې. زه شرمیږم، دا دې ښځه ده، حق در باندې لري. په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره یې ماشوم دی، سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده؟ راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غی کې، د سکاول په لاس کې نفسک وهي روانه وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته، دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و، ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
بیچاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود و یک مشکلات نمو را خود من شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخه وقت نا وقت زان خبروی او تر یو حد دستونز و دی حل لپاره مشوره و سرکبی وی به یو شمیر کورانه و کل ماشوم توپ سخه الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چه تل مرای کسی او تل با دی خبره منل کیگی.
دی وزیت سرخ مقدر زیاد مخمخ شویر میرمنی به ترشا روان وی او نارینه به مخت روان و او دیدی اجازه ایم ندلو دلو چلی اگوی سخه مخت و لاریشی. یگانه دلیل ایزو کولیشم ویم چه اغا یوزنه دلیل داده چه دا زموږ سړی تا یو ننګ ښکارېده چې د خپل میلمن سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري، که تو پورته او که نور نارینه ورته ګوري، د یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ دې ته فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ژوند کې، نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ژوند کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوته دي. ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګه نه ګوري، بلکې ښځو ته په داسې سترګه ګوري چې د هغوی څخه ډېرې ټیټې دي، د دوی یعنی توانایي نه لري چې د دوی سره په لاره سمې روانې اوسي، او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي، خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري. او زما په نظر دا داسې یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي، او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغیزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي، او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولی شي.
کراستو افغاني کورنۍ ته یو میرمن ماشوم روزي، میرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسؤلیت زیات ده. ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زه له تانه غوره یم، زه له تانه برتره یم؟
بس دا یګانه دلیل زه داسې ویلی شم چې صرف او صرف هغه سورته وایي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او دغه هیواد ټاټوبه ایښودل شوی دی تر ننه پورې داسې سخت کار شوی دی. همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له دوی نارینه او سره باید یوازې اوسي، او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي، او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي، دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او اغیزه ولري. او دا راګرځي هغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي، چې نارینه پکې ډېر ارزښت دي او ښځینه او ته په برابر سترګه نه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لار د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو.
ډېر ښه، د دې حل لاره به زه داسې تاسو ووایم چې په افغانستان کې یوازنی شی چې پې ډېر زیات فکر نه دی شوی دی هغه د ښځو تعلیم دی. او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کېږي. اولن په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی چې برابر یعنی د ښځې او د سړیو په منځ کې دي، دا خپل کورنۍ هر غړي ته وښيي، تر دې چې په راتلونکو کې دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولري، او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړه ته باید یو ډول درناوی وشي. او وروسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغې باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي، نو په دې به پوه شي چې برابری د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده، او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی، نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینه احترام وشي، او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولی شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تګ ولري، او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته ونه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لري خبره ده. دی وایي چې خپل تل د کور له میرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود دستور او کم کلچر او کم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډېر دغه چې ولا که زه چېرته د خپلې میرمنې سره یا د خپلې خور سره یا د خپلې مور سره که زه چېرته په یو لاړ شم، نو کېدای شي په یو قسم دا یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډېری ذهنیتونه دغسې دي، او د کلچر دود دستور موضوع هم پکې ډېره زیاته دغه کېږي. په هر کورنۍ کې د هرې کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دود دستور فرق لري، خو بیا په خاصه زموږ افغاني ټولنه کې دا شی ډېر زیات رواج دی چې د میرمنې نه د خور نه د مور نه بیا هغه نه باید یو څو قدمه مخکې ودرېږي. زما کور کلی زما دیوار زما شناخته یا نور ملګري مواري پوری شي، ولاده د فلاني خور ده یا د فلاني مور ده، هغه ذهنیت داسې جوړ شوی
خور سره مور جان سره میرمن سره په اوله رواني او کوي چې نشاته مرزي
ذهنیت هم داسې جوړ شوی چې باید د خور مور او میرمنې سره د خپلو بچیو لورګانو سره باید جوړه یو ځای باید څنګه په څنګه باندې وسره لاړ شي. یو خدا دې چې هغه مېرمنې ته خور مور ته یو جرأت هم ورکولی شي چې زما سره مې نارینه سره څنګه په څنګه روان دي، نو هغه ټولنه کې به څوک جرأت نشي کولی چې ستا مېرمنې ته ستا خور مور چې هر څوک سره وي. زموږ یو ټولنه کې عادت دی چې مېرمنه یوازې چېرته روانې خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپله زما د عادت و چې خپلې مور سره مېرمنې سره خویندو سره زه همیشه به یو ځای ورسره تللم. د هغوی د حفاظت دپاره هم دا یو ډېره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د مېرمنې د مور د خور باید ډېر قدر عزت وشي، هغوی ته باید جرأت ورکړل شي. او هغوی که په لارې که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره که په لار ورسره باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کم ذهن او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا دی چې باید ښځې ته مېرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډېر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړې لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. له آغلې نظامی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
ډېره یو اساس موضوع ته هم اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان ته په زړه کې وي یا په زړه کې اوس هم داسې په نظر ته چې کوم دود اقما داسې یو څه لیدلي د مور تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دو معنا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لاره روان وي او یو میرمن ورسته کې خور ده کې مور ده کې لور ده کې میرمن ده، دا باید دو پښه کې روانه شي، ځکه نارینه ډېر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړو، نارینه باید احترام وکړو. په اول وختو کې چې کومو ماشومانی و نوې ځوانانی و ډېره دا مسله په دغه دو درک هم تعبیروله. له یو ځای به نور سره کېدل، دوکان کې به چې مثلا نیو خرید شی کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دوکاندار سره به خپله خبرې کړل. بیا هله چې راغله نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته په شل کلنه دورې کې په کابل کې نوس هم داسې خلک و چې میرمن به اتشا روانه او ماشوم به یې په غېږ کې و او ماشوم به هم ته نه اخیست او خلته به یې هم نه ته اخیسته یا به اکثر یا خلته یو چې پلاس کې او د سړي په شا کې به روانه وه. اوس دا دوه دلیله دو ته ویلی شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بې سواد او کورنیو کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ایښی وه چې نارینه ډېر حق لري او باید نارینه احترام وشي که ته ته مخ ته و یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره دا ټول عیب دی. ما زښت ډېر دا سنې لیدلې په لوسترګو هم یې په اطرافو کې لیدلې هم په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنی درس سم نه وي ویلی. دوهم خبر مه هغه عناناتو چې یو رسوم پاتې شوی یو رواج پاتې شوی دی هغه خبره هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنی هغه د سړی په برابر باندې نه حسابوي. هغو حساب باندې په ډېرې کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اختای فعالیت کوي او نارینه څومره کوي، کدی اولادو روزنه برخې کدی کور نور کارونه وي او حق اولیت به نارینه ځان ته ور کوي، دلته را سودینه نه کوړه میرمن کوم څه غالي
بنیادی او حساس ځای چې د ټول لا خبر تر پورته کیږي خو کور دی. اوس ګورت نارینه اوزي بیرون کې کار کوم، کله چې کور ته راشي باید اته جرابې کته باید یو کوي، ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیانو وړي وروړلې کور ته، دو مسایلو ته هېڅ قطعا توجه نه کي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به دې نارینه و ته ټکله ورکي وي یا ډوډۍ به اول نارینه و ته سمي وي، دوام به یې ښځو ته سمي وي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي ده به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسک کې مینې ته موږ ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلا په مابین کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی وو، یعنې ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکت ورکړی وو. تن مازدیگر همو پمدغو کلاکی جلسه لرنه خبر مکرلی خالک رتون شول ان مازدیگر هم داغل تموده دو ساله ساخته و زو تنها اومده دیسه آخرم داغی روخان تا یادمو شرطنه و موده میرمنی چی ری دیمه یقی خب پخلای که به داخل که دو مجلس تا ندوچی سیر تا وخان دلوی نه ما خیزه داخل تا ورتلشم یو تا ورتلشی چی ورقو تا داخل که یو حال و دی بیچارگان خبر نه چی تا خبر ده ده حق خمونه لی رو چی تنهو که چی چوک که میرمن ارغلی ده یعنی دومره دی خواره وی ده تنها ده از که دمینه ده میرمنو خبر نده از پکتیا تولارم ز فرا تولارلم زم ده سدور ولایتو ده شمالی تولارلم ما ده پر تون ولایتو که ولیدم چه تو وقتا بدا خواه ده بیستره نشواله خواه ده پکروه نلوی دلده داکتر تا چنه بوله خدا پخپل غرگ نکا دی به ده داره و ده وهم نده غرگ نکا او سده مغزو قرارم که راغی نری نمخ کشی اغا که چلور کلن علکم یه باید مخی کشی ده پا دو مانا نده چه او ورده نومی ده نری نده اغا باید مخی تولار شده باید شپیت کله نه کاتیا کله نه باید شانه پسی روانه متاسفانه داغه نمانه لیانا نات دی چه په مو باندې من دل شهیدی
میرمن نظامی کدی تر اوسه چې د جمهوریت په وخت کې صرف ساده و نه وای خو تر ډیره هدا د خځو حقوق په پام کې نیول کېدل البته د حکومت لخوا نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په شل کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه چې مکتب ته تلای شوی کار یې کړلی شوی پارلمان ته یې ځان کاندیدولی شوی په شبخانه کې اعتبابت خپل مخې ته وړلی شوی خدمې په صفت یې کار کړلی شوی مامورو په صفت یې کار کړلی شوی یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا سل نه اتیا فیصدو پورې حل خبر وه اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه چې ما درته وی چې د جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته
بله تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراعات هغه وخت به هم که چیرې دوی چېرته تللې نارینه به مخکې او ښځې به له خرته ورپسې وي له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره د حل په لارو کې خبرې وکړو تاسو فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي چې حداقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي که دوی په کور کې که دوی بیرونی نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تېره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی مثلا په سړک تګ به څه وینو چې دوی غواړي همالته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي د دغو مسایلو د حل لار څه ده
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه د ناخوالي د جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړې وای چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ټوپک ویم پوګاو چې مخه ته روان واس نارینه ټوپک ویم پوګاو خو څو حمله دلته لکله شي ته په وخت چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي ثبات رانشي او یو نظام رانشي چې په وګړو کې د افغانستان خلک که تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی ځان ونویني یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی غریب په سر وایي زورمند ته که غلام کا مافیت ورکه تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي تصوات بین الله نشي نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شمول نظام ده همه شمول نظام یا ده همه شمول خبر چی مکرو ده پا دو مانا نده چی ده پرون سیاستوال ده دیر توشی پا مغو نظام که ده ورگرشی چی ولاخه ده همه شموله ده هر چه پا خپل هند سب سیاسونو بیر خویت مانون ده چی چه چه کلی دی خیه کلی بدی کلی دی افغانستان خلق بیرته د تکرار و چیرو اغا ولو که اوسنه نظام یا بیرته تحمل نلیری نن باید په افغانستان که د افغانستان خلک دو تا ملاو تیلی او دا غصه سری کرپور تشی چه اغا تاجک تا ازبک تا ازاره تا ازلباش تا تا ترکمن تا پولو تا دی منلو وروی او په واقعیت سه هغه کدرونه هغه مغزونه چه نن د افغانستان و هر دی باید خپل کد که پا خصوص جوان نسل باید جوان نسل دومره جوان د دو تاسباتو نلری وساتی او واقعی و افغان ځان معرفي کو دغه نسل کلاس سيوک کا او کینی د افغانستان تر اتونکو باندې دس دلایل وړاندې کا چې سبا چې دی مودری د افغانستان یو داس نظام ته چې په وک خلک ټول ځان ویني ارڅه د منلو وړ مو ډیر وخت ضرورت لري ځکه مو په درې کالو کې دا موخته شخصا ماته بيخي ثابت شوه چې مو ډیر وخت ضرورت لري کوم مو رښتیا سیاسون لرلای کوم مو رښتیا په افغانستان ماین خلک لرلای مو په درې کالو کې د سې یو قوت جوړ کړای و چې یا به طالب ته قناعت ورکاو یا به طالب مخته قناعت ورکاو نو کدا نه خوند دا ټول نشي چې افغانستان اوسنۍ وضع سړي را پدند نه او ډیر ورته خفایم ډیر ورته خفایم چې په درې کالو کې مو ونه شو کړلای چې یو قوت جوړ شو ما د ستاره چې یا به ځانو ته قناعت ورکړو یا به مقابل ته قناعت ورکړو ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوې ټول په تېښته کې یو ټول ایران پاتې چې چیرې ولاړ شو چیرې په کرار شو دا وخت چې په خپل افغانان یو بل نه وي منلی د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي د خپل د نارینه وو حق به د نارینه وو کولاندې وي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
مننه کوره
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 40 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
Mara gora sam 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 s
سم 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 وا بولم پغم غم 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 وا بولم پغم غم غم مرا گور سم 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 بغیر مرم 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 ید سنگی داغا تاو داغا ید سنگی داغا تا گور لب دیوڑم وڑم وڑم مرا گور سم 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 تیجولے تو گورا جولے تو گورا موایا چی زم 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 مال دی تارو دزڑ دزڑ مال دی تارو دزڑ ستا
دستر گو نم 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 مرا گور سم 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 زد جوان سندرایم زد جوان سندرایم گرزما پچم چم چم ید بد کا فرزویا زویا ید بد کا فرزویا مرد زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 بابوڑم غم 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 بابوڑم غم 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 مرا گور سم 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 سم